درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا مهربانه را پس پیچلی نام سلامونه ونی کی هیله میمونی ترنو زده کوونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو شکر مخ سي. درنو زده کوونکو د تاریخ مضمون دریم لوست تاسو ټول ته شرح خلاص پم په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره ملتیا وکي او د لوستل سي مو ساتس څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو نن مو درس ډیر مهم او دلچسپ درس دی چې تاریخي دوري او د تاریخ څخه وړاندې دوري دی. تاسو په کتاب کې دریم لوست دی اوم او اتم پاړه ده. په دې هیله چې په دې لوست کې هم را سره مل اوسي او د دې ترڅنګ په دې هیله چې د دویم لوست کورنۍ دنده به مو زده کړې وي تر څو تاسو وکولای شئ په دې لوست باندې په اسانۍ سره وپوهیږئ. ځکه مخکې مې هم یادونه کړې وه چې دغه ټول درسونه یو له بل سره تړلي دي. تاسې هڅه وکړئ چې د هر درس په پای کې چې کوم کورنۍ کار تاسو ته درکول کېږي هغه زده کړئ. نو دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې تاسې نوی درس په اسانۍ سره په هغه باندې وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. ستاسو سره مرسته کوي چې هغه درس تاسو ته پیچلی ونه اوسي. نو په دې هیله چې کورنۍ دنده مو زده کړې وي راځو خپل درس پیلوو چې نن مو درس د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورې دي. په لومړني لوست کې موږ ویل چې تاریخ لیکونکي انساني ژوند په دوه لوی دورو باندې ویشي چې یو یې د تاریخ څخه مخکې دوره او بل یې هم تاریخي دوره وه. تر تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره دغه دوه دورې موږ په تیر لوست کې ویل و. نن ورځې په تفسیر سره وایو چې هر درس یا هر دوره څه ډول دوره وه، د کوم وخت څخه پیلېږم انسانانو څه ډول ژوند پکښې درلود. د تاریخ څخه وړاندې دوره د انسان او بشري ټولنو د پیدایښت څخه شروع کیږي او د لومړني مدنیتونو په ځانګړې توګه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو پورې رسیږي. یعنې دا دوره مخکې مو هم ویلې وه چې هغه مهال پیلېږي چې کله انسان او بشري ټولنه لومړی ځل لپاره هغه پیدا کیږي. یعنې د انسان او بشري ټولنې د پیدایش سره سم دغه دوره پیلېږي، دغه دوره شروع کیږي بیا تر هغه وخته پورې چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي. یعنې لیک، لوست، کتابت رامنځته کیږي. تر هغه وخته پورې تاریخ دا شیان نه و. تاریخ پوهان د هر څه نه و، ځکه هغه مهال لیک او لوست نه و، هغه مهال کتابت نه و. نو ځکه دا دوره د تاریخ څخه وړاندې دوره په نوم یادیږي چې په دې دوره کې تاریخ پوهان تاریخ او دا هر څه نه و. یعنې کله چې انسانان د مدنیت ژوند ته داخليږي، لیک او لوست یا کتابت رامنځته کیږي، نو په دې وخت کې تاریخي دوره پیلېږي. یعنې تاریخي دوره د لیک او کتابت څخه پیلېږي بیا تر د اوسه پورې دوام لري. یعنې کله چې لیک او لوست رامنځته شو په انساني ټولنه کې انسانان د مدنیت عصر ته داخل شول، نو په دې دوره کې تاریخ هم را پیدا کیږي او تاریخ پوهان هم. یعنې تاریخ او تاریخ پوهان په همدې دوره کې رامنځته کیږي. نو ځکه دا دوره د تاریخي دورې په نوم یادیږي چې د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر د اوسه پورې دغه دوره دوام لري. ځکه چې دا دوره یا اوس مهال چې دی د هم په یو عصري پیړۍ یا عصري ژوند کې دي انسانان مدنیت لیک او لوست ته هر څه ډېر پرمختللي دي. نو ځکه دا دوره د هغه مهال څخه پیلېږي او تر د اوسه پورې دوام لري. د دې ترڅنګ زرګونه او کلونه کلونه وخت نیسي د انسانانو پر ژوند باندې، یا د انسانانو پر ژوند باندې زرګونه زرګونه کلونه تیر شوي دي د ځمکې پر مخ باندې، چې دوی هغه ډېر ساده ژوند څخه راوتلي دي، د مدنیت عصر ته داخل شوي دي. یعنی زرګونه کلونه د انسان د ژوندانه څخه د ځمکې پر مخ باندې تیر شول چې انسان او بشري ټولنه د لیک او لوست یا کتابت هغه لومړنیو مدنیتونو ته ورسېدل. د انسان دغه اوږد عمر پېژندګلوي ته اړتیا لري. یعنی دا موږ باید وپېژنو چې دا دوره د څو کلونه چې تیر شوي دي، زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، دغه عمر او همدارنګه دغه انساني ټولنه موږ باید وپېژنو چې څه ډول وه. دا یو خاص پېژندګلوي ته اړتیا لري. نو ځکه تاریخ پوهان د هغه دورې یا دغه عمر یا د هغه انساني ټولنې د پېژندلو په برخه کې زموږ سره مرسته کوي. نه تاریخ پوهان د هغه د پېژندګلوي پروسه نه کولی کې زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ هغه وپېژنو. یعنی هم د لرغون پوهان دي چې کولای سي د ژوندانه دغه اوږده دوره یا دغه اوږد پیر زموږ تر موږ پورې راورسوي او موږ هغه وپېژنو. تاریخ پوهانو دغه اوږده دوره په مختلفو دورو باندې ویشلې ده. یعنی کله چې انسانان او بشري ټولنه د لیک او کتابت لومړني مدنیتونو پورې ورسېدل، نو دغه دوره یو اوږده دوره ده. یعنی ډېر کلونه د ځمکې پر مخ باندې تیر شوه، پر انسانانو باندې تیر شوه تر څو دوی مدنیت عصر ته ورسېدل. نو دغه اوږده دوره تاریخ پوهان په مختلفو دورو باندې ویشلې دي. د انسان هغه ډېر پخوانۍ دوره یا ډېر پخوانۍ پیر، د ډبرې پیر یا د ډبرې دوره یا د سټون ایج نامه یادیږي او دته د سن ایج نمبر کړی دی. ځکه په دغه محل کې انسانان چې و هغه خپل د ژوند په چاره کې د هغه شانو څخه دوی ګټه اخیستل، هغه ټول د ډبرې څخه جوړ و. یعنی انسانانو به د ډبرې څخه د جوړ شوو وسایلو څخه کار اخیسته، دوی به په غرونو او سمڅو کې اوسېدل. یعنی ډېر ساده ژوند دی و، هر څه به د ډبرې څخه جوړ و. که دوی مثلا لوښي وه یا دوی کورونه وه، دا هر څه د ډبرو څخه جوړ وه. نو ځکه دغه دورې ته یې د سټون ایج نوم یا د ډبرې د دورې نوم ورکړی دی. چې دغه دوره یو ډېره اوږده دوره ده، زرګونه کلونه وخت نیسي چې کله دا دوره پای ته رسېږي. په دغه دوره کې په انسانانو په غرو څنڅو کې اوسېدل. دوی به د څارویو له پوستکو څخه ځان ته جامې جوړولې، د میوو په ټولولو او په ښکار باندې به بوخت و. دوی به د ښکار د لارې یا د میوو د پوستکو د میوو د دورې د میوو د لارې د ځان لپاره خواړه برابرول. د حیواناتو د پوستکو څخه به د ځان لپاره کالي جوړول، چې دا هم هغه لومړنۍ دوره ده یا هغه پخوانۍ ډېر هغه لومړني حالات کې انسانان اوسېدل. نو دغه دوره د ایج یا د ډبرې دوره. دوهمه دوره چې وه هغه د مفرغ یا برونز ایج دوره ده، چې دغه دوره د لومړي ځل لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د مخبیولو لپاره د فلز څخه کار اخیستی. نو د لومړي ځل لپاره په دغه دوره کې انسانانو د فلز څخه کار واخیستی، چې د برونز فلز چې دی هغه د مس او قلعې ترکیب دی. یعنی د مس او قلعې څخه جوړ دی. هغه مهال انسانانو به د څارویو د روزلو په څنګ کې د نباتاتو په کرلو، د نیالګیو د کښېنولو او د میوه لرونکو ونو د روزلو سره به دوی هغه آشنایي درلوده. په دې دوره کې انسانانو په غرو او سمڅو کې نه اوسېدل. دوی به د خپل ژوند کولو لپاره یا د اوسېدو لپاره به دایمي ځایونه جوړول. او په دغه وخت کې صنعتي کارونه هم خاص ارزښت درلود. یعنی صنعت یا د صنعت دندې هم په خپله په دې دوره کې ډېر ارزښت درلود. درېیم عصر یا درېیمه دوره چې ده هغه د مفرغ دوره یا برونز ایج دوره ده. درېیمه دوره د اوسپنې دوره ده. په دې دوره کې انسانان د اوسپنې د شیانو څخه کار اخیستل. یعنې د اوسپنیز وسایل به دوی ډېر کارول، چې له اوسپنې څخه کار اخیستل یا د اوسپنې څخه ګټه اخیستل انسانان د مدنیت عصر ته رسوي. یعنې د دوی وسایل چې وه هغه به هغه که د کار وسایل وه، که زینتي آلات وه، که تفریحي او ذوقي شیان وه، دا به یې ټول د اوسپنې څخه جوړول. انساني ډلې یا انسانانو به د څارویو د ساتلو سره بېله د دې تر څنګ چې یعنې دوی څاروي ساتل، کرهنه، باغداری، د صناعت او داسې شیانو ته به هم دوی ارزښت ورکوي. یعنې په دې شیانو باندې به هم دوی بوخت وو. د مالونو د بدلولو سوداګري هم په دې کې رواج وه. یعنې د مالونو بدلولو سوداګري هم خاص یا ځانګړې د دندې په توګه دوی منله، چې یو ډله خلک یې په دې دندو باندې هم بوخت وو. دا هم د دریم عصر یا د اوسپنې عصر وو. تاریخ پوهان تاریخي دورې په لومړنیو پیړیو، په منځنیو پیړیو، په نویو او معاصرو پیړیو په نومونو پیژندلې دي. یعنی تاریخ پوهان هم د لرغون پیژندونکو په څیر تاریخي دورې په لومړنۍ، منځنۍ، نوي او معاصرو پیړیو باندې پیژندلې دي او دغه نومونه یې ورکړي. لومړنۍ دوره چې ده هغه د لیک او کتابت د رامنځته راتلو څخه چې 3000 کاله پخوا تر میلاده زمانه ده، د هغه مهال څخه شروع کیږي بیا تر 1500 پورې رسیږي. یعنی دغه دوره چې کله لیک او کتابت منځته راغلي، نو د هغه مهال څخه لومړنۍ پیړۍ شروع کیږي، چې دغه پیړۍ یعنی 3000 کاله پخوا تر میلاده پیل سوه بیا تر 1500 پورې رسیږي. منځنۍ پیړۍ چې ده هغه بیا د 1500 پیړۍ څخه شروع کیږي تر 1500 پورې رسیږي. یعنې کله چې لومړنۍ دوره پای ته رسیږي، یعنی 1500 کې چې کله دا دوره پای ته ورسېدل، په دوام سره منځنۍ پیړۍ شروع کیږي. بیا دغه منځنۍ پیړۍ تر 1500 پورې رسیږي. په 1500 کال کې بیا نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنی منځنۍ پیړۍ پای ته رسیږي، نوې پیړۍ رامنځته کیږي. یعنی د نوې پیړۍ پیل چې دی هغه 1500 دی، بیا تر 1800 پورې دا دوره رسیږي. ورپسې معاصره پیړۍ ده چې دا بیا د 1800 پیړۍ څخه، یعنی په دې مهال کې د فرانسې انقلاب هم و، د هغه مهال څخه پیلېږي بیا تر دا اوسه پورې دوام لري، چې موږ او تاسې هم په همدې معاصره پیړۍ کې اوسېږو. د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې د تاریخ دغه یعنې د تاریخي زمانو دغه ویش دي، دا یوازې یو بیلګه ده چې تاریخ پوهان یې خپل ځان لپاره کاروي، تاریخ پوهان یې ډېر کاروي. په دغه ویش کې په زیات پیمانه اروپایي پیښې هم په پام کې نیول شوي دي او دغه هرې دورې ته یې د لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پیړۍ نومونه ورکړي. نو درونه زکمل کو دا موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ څخه وړاندې دوره او تاریخي دوره مو پیژندل چې مخکې مو هم په لومړنۍ لوست کې ویلي وو، په درېیم لوست کې موږ په ډېر تفصیل سره وویله چې بیا کله چې د تاریخي دوره یعنې د تاریخ څخه مخکې دوره پای ته رسېږي، انسانان د مدنیت عصر ته رسېږي، نو په دې دوره کې بیا دا ډېر کلونه وخت نیسي چې کله انسانان یا انساني ټولنه د لیک او کتابت هغه لومړني مدنیتونه ته رسېږي. چې کله دوی دغه مدنیتونه ته رسېږي یعنې ډېر وخت پر دې باندې تېرېږي، پر مځکې باندې ډېر وخت تېرېږي، زرګونه زرګونه کلونه وخت نیسي چې بیا دغه لرغونپوهانو د دغه دورې د پېژندلو لپاره یې زموږ سره مرسته کړې چې موږ دا وپېژنو او هرې دورې ته یې نوم ورکړی دی. هره دوره یعنې دغه مکمله دوره یې په څو مختلفو دورو باندې ویشلې وه چې موږ وویل یو یې د ډبرې دوره وه. د ډبرې په دوره کې انسانانو د ډبرو څخه کم شیان چې جوړ شوي وو له هغه وسایلو څخه بیا کار اخیستل. دوی به په غرونو په دې ځایونو کې اوسېدل، یعنې هر څه به د ډبرو څخه جوړ وه. دوی هغه ډېر لومړنۍ او ساده حالاتو کې دی اوسېدل. په دویم عصر موږ ویلې یا دوهمه دوره مو ویل چې هغه د برونز ایج دوره وه چې په دې دوره کې انسانان د فلز څخه کار اخیستي، یعنی ټول هغه وسایل چې وه هغه د فلز څخه جوړ شوي وو او دا لومړنۍ ځل و چې انسانانو د فلز څخه کار اخیستي. درېیمه دوره مو هم وویل چې د اوسپنې دوره وه، په دې دوره کې به انسانانو د اوسپنیزو وسایلو څخه کار اخیستل، هغه که تفریحي ځایونه وه، تفریحي او ذوقي شیان وه، مطلب که هغه د کار وسایل وه، که ځنتي حالات وه، که هر څه وه، دوی به د هغه به د اوسپنې څخه جوړ وه. چې همهغه د اوسپنې کارول بیا انسانان د مدنیت عصر ته ورسول. چې په دې دوره کې موږ ویل انسانانو په صنعت، په سوداګري، په کرهنه، په باغداري، په دې دندو باندې به دوی بوخت وه. بیا مو دا هم وویله چې تاریخ پوهان د لرغونپېژندونکو په څېر باندې تاریخ په تاریخي دورې په لومړۍ، منځنۍ، نوې او معاصرې پېړۍ باندې ویشلې ده، یا هر یوې ته یې دغه نومونه ورکړي دي. ومو ویل چې لومړنۍ پېړۍ د 3000 کاله پخوا تر میلاده پیلېږي، بیا تر 1500 پورې رسېږي. د لومړۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره منځنۍ پېړۍ، د منځنۍ پېړۍ په پای ته رسېدو سره نوې پېړۍ، او د نوې پېړۍ په پای ته رسېدو سره معاصرې پېړۍ پیلېږي. چې د معاصرې پېړۍ د هغه لړۍ چې ده هغه تر دا اوسه پورې دوام لري، یعنی اوس هم موږ ټول انسانان چې یو اوس په یو معاصره پېړۍ کې اوسېږو، هڅه یو عصر ته رسېدلی دي. دا اوس موږ د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د ډبرې په دوره کې انسانانو د کار وسایل د کومو توکو څخه جوړول، د پوښتنو ته به جواب پیدا کوي او زده کوي به. بل پوښتنه دا چې فلز یا برونز څه شي دي؟ د اوسپنې په زمانه انسانانو کومې دندې درلودې؟ یعنې د اوسپنې په زمانه کې انسانان کوم وظایف یا کومې دندې درلودې؟ څه په کوم کارونو باندې دوی بوخت وو؟ او د دې ترڅنګ د تاریخي دورو نومونه به زده کوي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته ورسېدی. په دې هیله چې تر دې شېبو راسره مل اوسېدلې اوسئ. نو تاسو تر راتلونکي درس پورې په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تلوی مهربانه چشتن پس در نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی در روز کون کو استاسو در طول در روختی پا هیله هیله در چیروخ و جورو سی او در جوان چاری به موش پر مختی در روز کون کو در اوام طولگی تاریخ مزمون تلارم لوسته تاس طولو تشرخ لست و ایم پا دی هیله چین نوروز هم در لوست در آخری نیشی وره سر ملتیا وکی او در ویل سوی موضوع سخه ګټه واخلي درنه زه کوم کو په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ دنده به مزده کړې وي او په دې لوست کې به هم د ځان سره کتابچا او قلم د ځان سره ولري تر څو وکولای شي هغه ډېر مهم ټکي د ځان سره یادداشت کړي او درس په ښه ډول سره زده کړي او مفهوم څخه واخلي. نو نن مو هم درس یو ډېر مهم او په زړه پورې درس دی چې د ژوند په ډېرو چارو کې به تاسو سره مرسته وکړي، خو کچیر تاسو شپه دقت او لیوالتیا سره ورته غوښ ونیسي، نوټ واخلي او هڅه وکړي چې په مفهوم باندې وپوهیږي. نن مو درس څلورم لوست دی چې تاسو په کتاب کې نهمه او لسمه پاړه ده او موضوع هم په تاریخ کې د نیټو بدلون دی. نن به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې په تاریخ کې څو ډوله نیټې موږ لرو یا څنګه کولای شو هغه نیټې بدلې کړو. موږ په افغانستان کې څو ډوله نیټې لرو، نیټې یا کلیزې د څه لپاره دي، ولې مهم دي، پر دې موضوع به بحث وکړو. بل دا چې څنګه کولای شو دغه نیټې او کلیزې یو بل ته سره بدل کړو. موږ زیاتره وخت په د ژوند په خپلو چارو یا ورځنیو چارو کې د داسې موضوعات سره ډېر مخ کېږو چې غواړو مثلا خپل کلونه د یوې نیټې څخه بل نیټې ته بدل کړو یا خپل د زیږیدو کال بدل کړو. نو نن مو هم موضوع همدا ده چې تاسو به د دې درس په تر پای پورې په دې باندې وپوهیږئ چې په افغانستان کې موږ څو ډوله نیټې لرو، نیټې څه ده، تاریخ څه دی، ولې زموږ سره په کومو موضوعاتو کې مرسته کوي، ولې مهم دی، او دا چې کم کال څو ورځې څو میاشتې دي، څه توپیر لري کلونه د یو بل څخه، او څه ډول د کلونه پیل شوي دي. د دې درس تر پای پورې به تاسو په دې موضوعاتو باندې وپوهیږي. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو په تاریخ کې د نیټو بدلون. نیټې او کلیزې د وخت او د وخت ویش د پیژندلو غوره لاره ده. یعنی نیټې او کلیزې زموږ سره د وخت پیژندلو کې دا چې موږ پوسو چې کم وخت دی، کم کال دی، کم نیټه ده، د دې په پیژندلو کې همدارنګه دا چې وخت ویشل سوی دی، یعنی د وخت ویش په پیژندلو کې زموږ سره مرسته کوي. او همدغه نیټې او کلیزې د وخت پیژندو، د وخت ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او بهتره لاره ده. په افغانستان کې معمولا موږ درې ډوله نیټې او کلیزې لرو. یعنی په افغانستان کې درې ډوله کلیزې دي یا درې ډوله نیټې دي چې هغه ډېر کارول کېږي. او په افغانستان کې زموږ چارې یا زموږ هغه که په سیاسي چارې وي، هغه که اجتماعي یا ټولنیزې چارې وي، که رسمي دولتي او داسې نورې ادارې وي، موږ د همدغه درو نیټو څخه کار اخلو. زموږ د ژوند په چارو کې موږ له دغه نیټې سره ډېر مخ کېږو او زموږ یو ضرورت دی چې موږ په هر یوه باندې وپوهیږو. هغه درې ډوله نیټې چې په افغانستان کې ډېر معمول دي او ډېر استفاده کېږي، یو یې سپوږمیز یا قمري کال دی، بل یې لمریز یا شمسي کال دی، او درېیم یې هم زیږدیز یا میلادي کال دی. د لمریز او سپوږمیز کلیزې شروع یا پیل چې دی، هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت د لومړی کال څخه پیلېږي. یعنی کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هجرت کوي، هغه د هجرت لومړنی کال یې لمریز او سپوږمیز، یعنی د قمري او شمسي کال هغه شروع یا پیل دی. یعنی همدغه وخت چې قمري کال یا قمري نیټه او شمسي نیټه دواړه شروع کیږي. او میلادی یا زیږدیز کال چې دی، هغه د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلېږي. یعنی کله چې حضرت عیسی علیه السلام نړۍ ته راځي، نو میلادی یا زیږدیز کال هم د هغه مهال څخه شروع کیږي چې بیا د تر اوسه پورې دوام لري. مګر په رسمي دولتي او اداري چارو کې موږ زیاتره وخت د هجری لمریز څخه کار اخلو. او یعنی په تعلیمي برخه کې، په سیاسي برخه کې، هغه کم دولتونه یا اداري چې دي، کم رسمي ځایونه چې دي، د هغه ټولو چارو کې موږ د هجری لمریز کلیزې څخه کار اخلو. خو ځینې مهمې مذهبي ورځې لکه د روژې میاشت، لکه کوچنی اختر، لکه غټ اختر، او داسې نور د هجری سپوږمیز څخه، یعنی د قمري کلونو څخه یا د قمري کلیزې څخه کار اخلو. هجری لمریز کلیزه چې ده، هغه دولس میاشتې دي. یعنی دغه نیټې چې دي، یو له بل سره یو څه توپیر لري. توپیر یې په څه شي کې دی؟ رضوایي چې هجری لمریز کلیزه چې ده، هغه دولس میاشتې ده، یعنی مکمل دولس میاشتې دي، چې همدغه دولس میاشتې درې سوه شپږ پنځوس ورځې کېږي او شپږ ساعته کېږي. هجری سپوږمۍ زه بیا چې د هغه دولس میاشتې ده، یعنی دا هم د هجری لمریز په ډول دولس میاشتې دي، مګر د ورځو شمېر یې توپیر لري. په هجری لمریز کې موږ ویل چې 365 ورځې موږ لرو، مګر په هجری سپوږمیزه کې بیا دولس میاشتې لرو او 354 ورځې لرو. یعنی دلته د ورځو ترمنځ یو څه توپیر راغلی چې هماغه د ورځو توپیر دی چې د دغه کلونو په منځ کې د نیټو د توپیر سبب سوی دی. یعنی د دې ترمنځ یو توپیر رامنځته کړی دی. توپیر یې دا دی چې هجری لمریز کلیزه چې د هغه دولس میاشتې 365 ورځې او 4 ساعته دي، مګر هجری سپوږمیز یا قمري کال چې دی هغه دولس میاشتې او 354 ورځې دي. همدغه د دې ترمنځ توپیر دی. اوس که چیرې موږ غواړو چې هجري شمسي نیټه په زیږدیزه نیټه یا زیږدیزه نیټه په هجري شمسي باندې واړو، یعنې که چیرې موږ غواړو هجري شمسي کال په میلادي کال او یا میلادي کال په هجري شمسي باندې واړو، نو څنګه یې اړو؟ ساده او تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې موږ 421 عدد راواخلو، د هغه کال چې موږ غواړو بدل یې کړو د هغه کال سره یا جمع کړو او یا ورڅخه تفریق کړو، نو هغه کوم حاصل چې لاسته راځي هغه یا هجري شمسي نیټه ده او یا هم میلادی نیټه ده. مثلا کچیر موږ وغواړو د محمود د زیږیدو نیټه په هجری شمسی باندې بدل کړو. مثلا احمد په 1918 کال کې پیدا شوی دی، په 1918 زیږدیز کال کې پیدا شوی دی، اوس غواړو دغه نیټه یا دغه کال په هجری شمسی باندې بدل کړو، نو 421 عدد رااخلو، د 1918 کال څخه یې تفریقوو، یعنی منفي کوو یې. هغه کم حاصل چې لاسته راځي هغه هجری شمسی کې د محمود د زیږیدنې نیټه ده. 421 عدد ورڅخه منفي کوو، یعنی که چیرې وغواړو زیږدیز کال په شمسی باندې واړو، نو 421 عدد ورڅخه منفي کوو. خو که چیرې موږ مثلا وغواړو د زلمي د زیږیدو کال په هجري شمسي کې وي، وغواړو چې په میلادي باندې بدل کړو، یعنی که چیرې زلمي په 1455 کال کې پیدا شوی وي، وغواړو دغه 1455 هجري شمسي کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ د 1455 عدد سره 421 عدد جمع کوو. هغه کم حاصل جمع چې لاسته راځي هغه په میلادي کې د زلمي د زیږیدو کال دی. مثالونه په عملي ډول داسې دي چې مثلا که چیرې وغواړو میلادي یا زیږدیز کال په هجري شمسي باندې بدل کړو، نو هغه کال چې غواړو بدل یې کړو هغه کال سره څخه 421 عدد ورڅخه منفي کوو، نو هغه کم حاصل چې راسته راځي هغه هجري شمسي کال دی. او که چیرې وغواړو میلادي کال په هجری شمسی کال په میلادي باندې بدل کړو، نو په دې وخت کې موږ 421 عدد د هغه سره جمع کړو. مثلا 1455 هجری زیږدیز کال دی، د 421 سره جمع کوو. کومه ده چې لاسته راځي هغه په میلادي کې د زیږدیز د همغه کس د زیږیدنې کال دی، نو دا هغه تر ټولو اسانه طریقه ده چې 421 عدد ورسره جمع کړو او یا هم ورڅخه منفي کړو، نو زموږ هغه کم څه غواړو هغه لاسته راځي. نو درنو زده کوونکو، دغه و زموږ د نن ورځې درس مو ډیر مهم درس و چې په تاریخ کې د نیټو بدلون و، موږ تاریخ او نیټې مو پیژندلې، کلیزې مو پیژندلې چې نیټې او کلیزې د وخت او د وخت په ویش کې د ویش د پیژندلو تر ټولو غوره او مهمه طریقه ده، او زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ وخت وپیژنو او د وخت پیش وپیژنو. بل مداول چې په افغانستان کې درې ډوله نیټې او کلیزې دي چې یو یې سپوږمیز یا قمري کال و، بل یې شمسي کال او بل یې هم میلادي کال و. د دوی ترمنځ توپیر دا و چې په ورځو او میاشتو کې و. هر کال یا هر نیټه چې ده هغه یو پیل لري. موږ ویل چې هجری شمسی او هجری قمری کال چې و هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت د هغه لومړنی کال څخه پیلیږي تر اوسه پورې دوام لري. همدارنګه میلادي یا زیږدیز کال چې و هغه بیا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو څخه پیلیږي، چې موږ په خپل رسمي دولتي او اداري چارو کې د هجری لمریز څخه کار اخلو. په ځینې مذهبي ورځو کې لکه د روژې میاشت، عرفات ورځ، د لوی اختر، کوچنی اختر او داسې نور مذهبي ورځې چې دي، په هغه کې بیا د هجري سپوږمیز کال سنې څخه یا د هجري سپوږمیز نیټې څخه موږ کار اخلو. بل مداول چې هجری لمریز کال چې دی یا هجری قمری کال چې دی هغه دولس میاشتې هجری سپوږمیز شمسی کال چې دی هغه 12 میاشتې 365 ورځې او 4 ساعته دی. هجری سپوږمیز کال چې دی هغه بیا 12 میاشتې چې ورځې یې 345 ورځې ته رسیږي، چې دغه د دوی ترمنځ د ورځو توپیر و. د هجری لمریزې او هجری سپوږمیز کلونو ترمنځ توپیر په ورځو کې و، چې په هجری لمریز کې 365 ورځې 4 ساعته وي او په هجری سپوږمیز کې بیا 345 ورځې وي، چې دغه د دوی ترمنځ توپیر و. بل مو دا طریقه زده کړه چې څنګه کولی سو هجری شمسي کال په زیږدیز یا میلادي کال باندې واړو. هغه تر ټولو اسانه طریقه یې دا وه چې 461 ورسره جمع یا منفي کړو. که چیرې وغواړو زیږدیز کال په هجری شمسي باندې بدل کړو، داسې بدلوو چې 461 عدد ورڅخه منفي کوو. خو که چیرې وغواړو چې هجری شمسي کال په میلادي باندې واړو، نو په دې وخت کې 461 عدد ورسره جمع کوو. چې کله مو جمع کوي، هغه کم حاصله جمع چې لاسته راځي یا کم حاصل چې لاسته راځي، هغه موږ ته زیږدیز کال راشي. چې د دې مثالونه موږ هم وویلم، یو بل مثال به همدلته بیا هم واضح کړم. مثلا که چیرې موږ غواړو د یو چا، مثلا د احمد د زیږیدو کال غواړو په هجري شمسي بدل کړو، نو په دې وخت کې هغه مثلا په 1938 کال کې پیدا شوی دی. 1938 کال څخه 461 منفي کوو. کوم حاصل چې موږ ته په لاس راځي، هغه زموږ هجري شمسي نیټه ده. او که چیرې موږ غواړو هجري شمسي په زیږدیز باندې واړو، نو مثلا 1955 هجري شمسي کال دی غواړو په میلادي واړو، نو په دې وخت کې موږ د هغه سره 461 عدد جمع کوو. نو کوم کال چې لاسته راځي، هغه زموږ د زیږدیز نیټه ده یا زیږدیز کال دی. دا چې موږ غواړو هجري شمسي په میلادي میلادی او همدارنګه میلادی په هجری شمسی باندې بدل کو، د دې لپاره نورې محاسبې هم شته. نو د نورو محاسبو د مخې هم کولای سو چې دغه عملیه سرته ورسوو. خو تر ټولو اسانه او ساده طریقه یې همدا وه چې موږ دلته وویل. نو په دې هیله چې تاسو په دقت ورته غوږ نیولی وي او مفهوم ورڅخه اخیستی وي، نوټ مو د ځان سره اخیستی وي او زده کړې به مو وي، او د دې وروسته یې هم زده کړئ، تر څو د ژوند په ډیرو چارو کې چې کله موږ د داسې موضوعاتو سره مخ کیږو، زموږ لپاره اسانه اوسي. تر راتلونکي درسه پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. ستاسو کورنۍ دنده بیا هم درې پوښتنې دي چې تاسو باید هغه درو سوالونو ته جواب پیدا کوئ، تر څو وکولای سئ چې د درس په مفهوم باندې وپوهیږي او درس مو زده سي، تر څو هغه 15 لوستونه، یعنی آینده راتلونکي درسونه چې موږ هم وایو، تاسو د ستونزو سره مخ نسی او په ډېر اسانۍ پر هغه باندې وپوهیږي. نو کورنۍ دنده مو دا ده چې اول دا سوال زده کړئ چې لمریز یا هجري شمسي کال څو ورځې او څو ساعته دي. بل دا چې سپوږمیز هجري قمري کال څو میاشتې او څو ورځې دي. د سپوږمیز کال او لمریز کال مبدا څه ده، یعنې څه وخت هغه دوه کلونه پیلیږي. نو دا ستاسو کورنۍ دنده ده. درنو زده کوونکو، هڅه وکړئ چې کورنۍ دندې هر پوښتنې ته جواب پیدا کړئ او زده یې کړئ. یوازې د پوښتنو جوابول یا جواب پیدا کول یوازې همدا ستاسو کورنۍ کار نه دی، بلکې تاسو کله چې مو جواب پیدا کړئ، هغه جواب زده کوئ تر څو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس مو همدلته پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا د یوې ډېرې په زړه پورې او دلچسپه موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تر هغه مهاله تاسو په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چای.
آزادی میلمه. دا ازادي راډیو قدر من اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالم او د ازادي ملما پروګرام ته مو خره خلاصته وایم. نن را سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلئ. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلا په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ اوه کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو سلور کاله می هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم سنف پورې عملته لو شوی یم. هغلته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق له کوم ځای راغی؟ داسې څه انګېزه په تاسې کې وه د شوق او د فکر له کوم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شدا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له دولسمه فارغېدلو نو په جمهوری دوره کې وطن سره د مینې ډېر تشویق او استادان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډېر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي قدرت دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفیدی. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي دی او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع کړه او بالاخره د دولتي بورسونو له لارې هندوستان ته ولاړم.
په د خوندزي په اړه ته په خوندزي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بلاخره د مغز د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیات ادبیات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمبر وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ ایتاسې تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د مطالعه دوره کې زکول سخت دي خو روسه سړی به په فائدہ پوي د څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګ د استادانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې و چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټیس کو یا خوندې واخلو چې کله لولو. نو ټول فیلډونو کې اوس په عبدالوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ومه ما یادېږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه باسونه کول هغه نه بم پند اغسته. خو زه اول نمره ومه بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغییر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل. یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه ومه خوند به ډیر نه راکو ځکه ما به چې صحیح ده دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکې دي. یو ځکه داسې چا نه دی ویلي چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي اپل چا جوړ کړي بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوند اغسته د مکتب ته ورته.
یا د موکرات شوال نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاستې یا مشروط شوی هم نه یاستې؟
نه مشروطي او ناکامي خو ډېر لري وه. بیخی پر جوان که مانه ده تجربه
کرد. پس صرف که ده چا تا بیا نقل ورکه و چا والم روی که نه ولی چه گوشنگی دی که ولی چه مانه مخی نشین ورکسان.
ده مسئله جالب و اما فطرت داسی و چه نقل منکه و نمی وقتش چا تا نقل ورکم از که زبا یو قسم ریده لما او چه زه یو شنه مال ورکتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې و ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوو نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته ووایاست، د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته عموما په افغانستان کې دا د کور نفقه می وسور تر غاړي وی زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي، د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وي. تاسو څه کول کی؟ اواز درس ته مو خوسته وکنه کار مو سره کوه؟
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم، یو خو منګه کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټ وټ را باندې نه و، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور، نو د کورنۍ کارونه نه بېغمه وم، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم.
یعنې په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې څلور پنځه؟
ما روټین داسې و چې موږ تاسې افغانستان کې اته بجې به مکتب شروع شه، دولس دولس نیمې بجې به تر کور ته را ورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به دو بجې یا د لمانځنه پسې تېر، دو بجې دوه نیم درې بجې به موږ کم کورس شروع کېده، هغه به مټن که او هغه نه بعد پنځه بجې شپږ بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن لمانځنه بعد بیا یو کتاب نوم به راواخسته او درسونه به م وایي چې تر څو همدغلته سره ودو شو، ودو به شو، سترګې به م پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي. دغه مسایل بیا ساعتونه وچو، بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و، پنځلس ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به م پاتې و، کورس به م پاتې و، بس مکتب او درس، مکتب او درس، هغه به خاص وخت و، یوه نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جانه که دا راته ووایي، سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
منګا په ننګرهار لیسا کې و چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا پنځم نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د درې کلنو په هغه حساب باندې و. نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واخیسته، البته د خاري لیسو او په هغه لیسا کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معارف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده م پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي، او بیا م هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحانه خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده، د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم، او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باورې دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% پکې انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاید یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایډوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ زده کړې وکړو. اول بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژۍ لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسې نړۍ کې اوم ګورې، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژۍ د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او تاسې کامیاب هیوادونه هم که وګورئ، که هند هم ټکنالوژۍ کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول ل 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا ول ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول، هغه افغانان ول. موږ په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې، زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق دی، سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لواجه، او زمنګ سیستم د پراخه فوکس لواجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان دی او په سپیسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغه خل، خو موږ لپاره نوی په دې چې هغه اصلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لږ ډېر تکړه ول. دغه نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم برټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لکه اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوي ده. نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلف برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان، له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای، او دې مسایلو نه ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسایي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چاته ډیټا بیس جوړوي، یو چاته ویب سایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي. بیا دغه ملګری کولای شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دو اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یوی کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنیو ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو، که نه وي دغه سي کارونه وکي کی تاسو مدامخ کې شاهد وئ چې د افغانستان ډیر ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړل همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقعو شاهد ما چې هواد کې د هوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای حتی زه د یو واقع نه خبرې ما چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پاکله دې په دې شامل ته تخنیکی حل وړاندې کی هغه نیسی بندې کوي وای چې تاسو ولې د سی کول نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کیدل شي سره غیر تخنیکی ټکنالوژیکي زده کړو کې او خپل ژوند ته روان
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی په افغانستان د نه نه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کې کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي
بالکل اضافي مطالعې ته ضرورت ده او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه مونږ چټ جی پی ټی او جیمینای او ډیپ سی کو دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډېر مسایل جوړیږي خو ژوند د مبارزې نوم دی تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو نو که خلک یو شپه ورځ درس وای مونږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ته ځان متفاوض ثابت
دغه نړیوال مارکیټ ته کچری یو څو غواړي ځان نه باسي تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي اضافي کار ورسره وکړي په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کیږي انټرنیټ اړتیا دا څومره ضرور ده په دې برخه کې
ټیکنالوژي خو پراخه شوې ده نن پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده دینه بغیر ټیکنالوژي بې معنی ده که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې نو هغې لپاره کم از کم برق کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډېر رول لري چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کېدو کې بيخي روان
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي څه فکر کوي دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې د هغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیسټ ډیټا انټری والی نتورک کوچنی انجینران یي چې په ډېر کم معاش سره هغو دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دو په کار شي دا هومره حد کې بالکل کیدلی شي خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بیخي سره متضاد دي د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کیدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل تاسو مسافري کړې ده اشپزي مو زده ده
بالکل زده دو درو سوال لسنا مسافر یما د لسانس لپاره اول دفعه مسافر شوم تر نونس او بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نو 2019 کې چې افغانستان ترالو نو زه کابل کې مسافر ام کورنۍ په جلال آباد کې او اوس په جرمنی کې د شرایط له وجې مسافرت نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس خو په خواله شم یا ونه وای چې د ورمیان خو په خواله شم هغه خواړه مثلا وریجې په خواله شي مثلا بریانی په خواله شي روش په خواله شي
او وریجې کې ډیر خنه ما او دا واړه اشپزیان یې ځنه کوم عموما ما سره چې ملګری د هغه او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا پپانتون دورے کے یا دا مکتب دورے کے دس یو خاطر ٹیکنالوجی کے تھرو کار کے کل کلا تیروتنی لسڑی کی گی دسے تیروتنی ڈیر سختی جڑے گی بیرتا یا دسے کلا کم اپ چوک جوڑ کی یا کوڈنگ سسٹم یا غی کے پرمختگو کی ڈیر ورت سڑے خوش آلے گی یو خیستا خاطرہ دیو ہے جس تال ذہن نوزی یا دس یو پرمختگ چے اغی نو روز تا سادا جون مسیر ورس را بدل شو
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه وي اوله دویمه درېیمه ژبه یې انګلیسي نه وي دا یو سخت کار دی موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې موږ دا په شعارو چې موږ به ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسوو اسانه کوو بهیې او هر چا ته به یې اکسیسیبل کوو نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره او دا یو سخت کار و چې په لینکس کې موږ یو بل آپریټنګ سیستم د ونډوز نه راولرو چې هغې کې ته پښتو ژبه امپلیمنټ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپله عامیانه ژبه پرووایډ کی نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنت کړو چې هغه ټرمینل پرینټر باندې مراشي یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې وم هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل ما کتابونه اوس هم 99 فیصد پوره شوي دي او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سې نیمګړی پاتې دی او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو
د دومره سختیانو سره چې تاسې او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېره اړتیا ده او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده وایده څنګه ده
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم په سختو شرایطو کې دي چې تاسې ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډیری استادانو وتل د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډیر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګانې ورکول کېدل نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي نو کوشش پکار دی خپلو هغو خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسیږي تاسې ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغو جوړ کړی شي شته دی لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي خپل ادرس تاسې په دغه کې د هغو ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم که ډېر پروفیشنل نه چې تاسې د یو شاپیفای سټور پکې وچلوئ یو امازون بزنس پکې وکړه ډراپ شپنګ پکې وکولی شئ یا فریلانسنګ وکولی شئ کوم چې پاکستانیانو بنګلادیشیانو هندیانو ایرانیان دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسې هم وکولی شئ نو دا به ډېر ښه کار وشي یعنی هغه د ژوند د بوج نه به هم لږ دره دا اوږې سپک شوي
ډېر زیاته مننه کور دې ودان چون دی اوسې
هیله کوم ډېره مننه
سیگیوال پرغیز تمینا ورکڑی کشگیوال پرغیز تمینا ورکڑی کشگیوال پرغیز تمینا ورکڑی زام بکڑی ترینا زلانا جڑ گیا مکہ ونورا یارانا جڑ گیا dana dana chad gaya makhwanura yarana chad gaya.